هفت روز هفته.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې وروسته نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. اور چې کابل په سردار محمد داود خان روختون د خونړي بریټ پاړه د چېډنې د پلاوي مشر وای د دوی په چېډونو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې وخی په دغه حمله کې د روختون له دننه له بریټ کوونکو سره همکاري شوی وي. په افغانستان کې روانو د سولې لپاره د روانو هڅو په وړاندې د خنډونو په اړه هم راپور لرو، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د هواري په مقصد په لندن کې د جوړېدونکو غونډې له حاله مو خبرو. خو لومړی فرشته جلال زی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روغتون د حمله په تړاو یې څلور ویشتنه نیولې دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن آیرلین ته په اوډی آی مسابقه کې ماتې ورکړه، او پاکستان نن تر شدیدو امنیتي څارنو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. افغانستان دفاع وزارت وایي پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله په تړاو څلور ویشتنه نیول شوی دي. دا کسان په دنده کې د درغلي په تور نیول شوی دي. د دې حمله په اړه د څیړونکو پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
نوموړی وایي له شک پرته کوم ډاکټران او کارکوونکي چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو له ډلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم، که چیرې په دې برخه کې کوم مرسته شوې وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي، خو دا به له وروستیو څېړنو وروسته په ډاګه شي، خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون له منځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده.
د مارچ پاتمه د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې تر سلو زیات کسان ووژل او زخمیان شو. وروسته په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته چې وویل چې ښاغلی اتمر به په دې درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ځي. په لندن کې د نننۍ غونډې زیات جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملي امنیت شورا ویاندوی ازادي راډیو ته ویلي چې حنیف اتمر به درې ورځې په مسکو کې وي، او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون به د هغه هیواد له لوړ رتبه سیاسي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د یوې ورځې په نړیواله سیالۍ اوډیای کې د آیرلین د ټیم ته ماته ورکړه. په دیرش رنزونو کې له افغانستانه د آیرلین د ماتې د آیرلین د ټیم لپاره ډېره خوښنونکې وه. په اوډیای کرکټ کې د افغانستان د دریم بری په ګټلو کې حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، رحمت شاه، نور علي زدران لوی لاس درلود. دولت زدران او راشد خان څلور، او حمزه هوتک دوه وکټونه اخیستي چې په لوبه کې ستایي نسایده. او یو استرالیایی مرستندوی ماموره چې په افغانستان کې تښتول سوی وه خوشی سوی ده. افغان او استرالیایی چارواکو ویل چې دا ښځه تیر کال په نومبر کې له کابل نه څرګندو کسانو تښتولې وه. د دې ښځې هویت نه دی څرګند سوی. په کابل کې د جنایي تحقیقاتو مشر ویلي چې دا ښځه پرون د استرالیا سفارت ته وسپارل سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن دا خبر تایید کړی دی. د هغې د کار او د تښتول کېدو پر علت معلومات نه دی ورکړ سوي. پاکستان نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. دا په دوو لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمېرنه کېږي. د پاکستان د نفوس شمېرنې ادارې مشر آصف بجوا ویلي د وګړو شمېرنې بهیر به د می میاشتې تر 15 بشپړ شي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږتر لږه 1 میلیون افغان کډوال هم وګڼل سي. او د پاکستان حکومت وایي چې اول وار به په دغه هیواد کې د نفوسو د شمېرنې په بهیر کې هجراګان هم شامل سي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرشمېرنې د مرکزي ادارې مرستیال کمشنر فرید دین مصطفی له خلکو غوښتنه وکړه چې په دغه سرشمېرنه کې دی برخه واخلي.
بربور طریقې سه اس مردم شماری کی مهم میں حصہ لیں، سامنے آئیں.
دی وایي زله ټولو خلکو هیله کوم چې په نفوس شمېرنه کې په خلاص ډول ګډون وکړي. څومره د خپل وګړو په اړه دقیق شمېرې تر لاسه کوم غواړو ډاډه سو چې تر لاسه کړي شمېرې د حقیقت څرګندونه کوي. تاسو ګڼل کیږي چې په د پاکستان د وګړو شمېر به د 200 میلیونو په شاوخوا کې وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالاین د ترکیې له لوري د فاشیزم تور په بشپړ ډول له حقیقت لري دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالاین تور پورې کړ چې د نازیانو د پاتیشونو په توګه او فاشیستي چلند کوي. اردوغان تر هغه وروسته دا خبرې وکړې چې د هالاین حکومت د ترکیې دوه وزیرانو ته اجازه ورنه کړه چې په روتردام کې له میشتو ترکانو سره وغږېږي او په ترکیه کې د راروان رفراندم لپاره یې رایه واخلي. د اروپایي شورا مشر نن د اروپایي پارلمان په غونډه کې وویل
The Netherlands is Europe.
دا وایي هالند اروپا ده او زه نن غواړم چې وایم اروپا یعنی هالند د ازادۍ او دیموکراسۍ ځای. یقینا روتردام د اراسموس ښار دی چې نازیانو په بشپړ ډول ویجاړ کړی و. خو نن یې ښاروال په مراکش کې یو زیږیدلی مسلمان دی. هر څوک چې په روتردام کې فاشیزم ویني له حقیقته لرې دي. د اروپا د کمیسیون مشر نن د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د اردوغان وروستیو څرګندونو په وحشت کې اچولی دی. د سوریه دولتي مطبوعات وایي د دمشق په یوه محکمه کې د چاودنې له امله نن لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې انتحاري نن ځان د دمشق په مرکز کې د عدالت ماڼۍ په نوم د محکمې په خونه کې الوزولی او یو شمېر کسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. او د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو رالېږد یا د کارګو ترافیک بند کړ چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي.
له فرشته الله زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې وړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانې خبرونه کوي چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید پاړه د چړنې پلاوی وای چې تر اوسه هیڅ شواهد نه دي موندلي چې وخی په حمله کې دی. روغتون کوم ډاکټر لدنن له برید کوونکو سره همکاري کړې وي.
هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که ډاکټر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
له پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت وروسته ولسی جرګې هم نن ورته شکایت وکړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلکش د کمولو په هدف بیان نن د دوړو هیوادونو او د برېټانیا لوړ پوړي چارواکي په لندن کې خبرې کوي. په افغانستان کې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په افغانستان کې د سولې د لارې د ټولنې مشر په حکومت کې یو شمېر کړي تورن کړي چې د سولې د ټینګېدو د هڅو مخه نیسي.
خپل شخصي مفادات نه شي تیرېدلی اخلي او د ملت او دولت په بېعزتۍ کې خپل عزت غواړي.
د هم اورې چې پاکستان په 2 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره نن سرشمېرنه پیل کړه. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي امبریت په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي په دغه حمله کې د دغه روغتون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. د دغه حملې په اړه د تحقیقاتي پلاوی مشر او د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مرستيال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه حمله په تړاو دی یو جنرال په ګډون سلیریشت چارواکي د وظیفوي غفلت په تور نیول شوې دي. لدې مخې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په ګډون یو شمیر سیاسيونو تور لګولې چې له برید کوونکو سره د روختون کارکونکو همکاري کړې ده. په دې برید کې 50 کسان وژل شوي او لسګونو نور هم ټپیان دي. مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړه خسته. جزئیات د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر پورته کوي.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پاړه د حقیقت موندون کې پلاوی مشروي. تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتونه له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي. نوموړی وایي له شک پرته کوم ډاکټران او کارکونکي چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو له ډلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم که چیرې په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي خدا به له وروستۍ وسیړونو وروسته په ډاګه شي خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون لمنځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده. د ښاغلي هلال په خبره له سیړونو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حقیقت موندونکو پلاوي د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جاري نمبر پلیټ یې درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه اجازه ورکړې ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړې وه. دغه پلاوی په داسې حال کې خپلې لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو د دې حملې په مخنیوي کې یو شمېر امنیتي مسؤلان په بېغورۍ تورن کړي او له هغوی سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې. د ولسي جرګې غړو د روانې اونۍ د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویې ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروایي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکي پلاوي د معلوماتو پر اساس دغه برید 15 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي. خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 1.5 او د ټپیانو 4 تنه ښودلی وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم تر یوه حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې سمې ګڼي، خو وایي په دې اړه لا نورو ډېرو څېړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عارض د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډېره پیچلې ده، باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
وروستنی تحقیقات به موضوع درسته څرګنده کړي، ځکه کېدای شي چې دا نور اړخونه هم ولري، لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید وه او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړی و. د دې تحقیقات هم باید په دوامه دقت وسي، شاید وروسته نور جهتونه هم پکښې پیدا شي.
د ښاغلي عارض په خبره پر سردار داود خان روغتون برید خورا پیچلی او باید په څېړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
و همدارنګه چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی څېړنو کې تر اوسه دا نه ده موندل شوی چې وښي په حمله کې د روغتون له دننه له برید کوونکو سره همکاري شوې وي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو یو شمېر چارواکي وایي چې داسې نه برېښي چې دغه ډله دي چې فعالیت یې ډېر په ننګرهار متمرکز دی، په یوازې سره د دغسې پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا ولري. د دوی په وینا ښایي په دې حمله کې د حقاني په څېر ډلې چې د دغسې حملو د ترسره کولو تجربه لري لاس ولري. طالبانو چې په افغانستان کې د دولت یوه تر ټولو لویه مخالفه ډله ده، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی. ښاغلي هلال دا هم وویل چې وروستۍ لومړنۍ څېړنې ښیي وبښئ چې دغه حمله له افغانستان بهر پلان شوې وه. ډېر ځلې د دغسې خونړیو حملو په اړه افغان چارواکي وایي چې دا ډول حملې له بهره پلانېږي. په دې اړه د افغانستان حکومت تېره اونۍ رسمي شکایت هم ملګرو ملتونو ته وړاندې کړ. البته له پاکستان شکایت په رسمي بڼه د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ورته اقدام نن د افغانستان ولسي جرګې هم وکړ. ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې د پاکستان خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یوه اعتراضیه اعلامیه خپره کړه او د شورا ته وسپارله. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې پاکستان تل په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین روزلی تمویل کړي او د افغانانو د وژلو لپاره د هیواد ته راستولې دي. دا هغه ادعا ده چې د افغانستان د پاکستان حکومت پرله پسې رد کړې ده. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند پرپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د پاکستان د اعمالو پر خلاف د افغانستان د رسمي اعتراضیه اعلامې لسپارلو وروسته ولسی جرګې هم دغه سازمان ته د هغه هیواد پر خلاف ورته اعتراضیه اعلامې خپره کړه. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان له پخوا راهیسې د ډیورن له کرخې اخوا د افغانستان پر ضد تروریستان روزلي تمویل کړي او د افغانستان د ورانولو او افغان وژلو لپاره د هیواد ته رالیږلي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وساري او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د ولسی جرګې اعتراضیه اعلامیه چې د جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ولوسته پکې راغلی وو.
امنیت شورا تأمین پایگاه‌های حفاظت شده در داخل خاک پاکستان.
دوبل په پاکستان کې د تروریستانو د زالو تامین، په افغانستان کې د هغه هیواد د لاسوهنو او له تروریستانو څخه د پاکستان د سرګند ملاتړ ښکارندوی کوي. رسمي توګه د ملګرو ملتو د امنیت له شورا غواړو چې د منصفانه داورۍ په اساس پر پاکستان فشار راولي او د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې له لاسوهنو او د ترهګرو له لمسولو څخه منع کړي. ولسی جرګه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو او د هغه هیواد خوا د تروریستانو د روزلو او تمویلولو پر ضد په داسې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضیه اعلامیه استوي چې څو ورځې مخکې افغان حکومت هم ورته اعتراض لیک یاد سازمان ته سپارلی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې چې هر څومره ځانمرګي او پر امنیتي او ملکي تاسیساتو بریدونه شوي او په هر برید کې لسګونه افغانان وژل شوي، عاملین د پاکستان په مرسته دې هیواد ته رالیږل شوي دي. افغان چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا د تروریستانو د ملاتړ په اړه کره اسناد لري او دغه اسناد ډېر ځله پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي.
په عین حال کې نن د افغانستان، پاکستان او دغه راز د بریتانیا چارواکي په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف خبرې کوي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکېچ لپاره د هواري د لارې موندل ښودل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې دا غونډه په لندن کې پرانستل شي. نور جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه سم خبري وشي چې افغان چارواکي له ډیورنډ کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د سې شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکېچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی مارک لیلګرن، د پاکستان اسلامي جمهوریت لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاحکار ښاغلی سرتاج عزیز او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخلوال ګډون کوي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبري کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستانی توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکېچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د عدلي وزارت هر هغه چارواکی به چې د حقوقو اړوند کارونو کې ناغېړي کړې وي له دندو لرې شي. غنی دا څرګندونه نن د سترې محکمې عالی قضایي سیمینار ته په خپلو څرګندونو کې وکړه او ټینګار وکړ چې د عدلي او قضایي بنسټونو د اصلاح لپاره کارونه شوي، خو وی ویل دا د منلو نه دي، دا د قناعت وړ نه دي. نور تفصیل دی یوسف خانزادران په راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي ثبات، امنیت، سولې او غنو نورو کارونو د ترسره کېدو لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ د ستر محکمې عالی قضایي سیمینار ته خبرې کولې، وویل چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا لپاره مهم اقدامات شوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه بنسټونو خپلواکۍ ته صدمه ورسوي. ولسمشر دې غونډې ته وویل چې د محکمو د پریکړو د عملي کېدو پر وړاندې د عدلي وزارت د حقوقو د ادارې یا پولیسو درېدل د منلو وړ نه دي.
از وزارت عدلیه تا ارتباطای دیگه من میخوام که جدولای واضح 4 ماه بر ما پیش و هر فردی که کوتاهی کرده باشه دیگه در دستگاه عدلی و قضایی ما جایی نداره و بخشایی که در وزارت عدلیه در بخش حقوق جناب وزیر صاحب کوتاهی کردن از کار دور میشه و اصلاحات بنیادین امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و ای قابل قبول ما نیست.
جمهور رئیس غنی د قضا د قانون د حاکمیت او عدالت د ټینګښت ناملاندې جوړ شوی د سیمینار ته یو ځل بیا غژمنه تازه کړه چې د قضا او څارنوالۍ خپلواکي ساتي، نه خپل او نه بل چاته د دې په کارونو کې د مداخله اجازه ورکوي. د سیمینار ته چې د تیرو څلور ورځو رئیس په کابل کې جوړ شوی و، د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه قاضیان رابلل شوي وو. له دې سره د افغانستان د ستر محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د غونډې ته وویل ستر محکمې نوې مقررې چې اداره د قانون د حاکمیت په لوري بیا چمتو کړي او هڅه کوي چې قانون د حاکمیت په برخه کې پروتستون زیل منځ یوسی.
ستر محکمه وکول شول لوڅلور میشتنی زیار او کوخه خروسته د استهدات یو مجموعه او همدارنګ مقرره لایحه طرزلمرونه او مسلکی لارخونه چې د قاضیانو او محکمو د کار مرستندوی ده او اداره د قانون مداري په لور بیاي تنظیم او تفکیک کړي او تر دقیق غور او څېړنې وروسته نن له غرمې د مخه د سیمینار د عمومي غونډې لارې تصویب شو.
ښاغلی حلیم وایي ستره محکمه به پرې نږدي چې د اصلاحاتو پروګرامونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، بلکې عملي کېدل به یې وڅاري. جمهور رئیس غنی او ستره محکمه داسې وخت د کارونو چټکتیا، شفافیت او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې د چارو کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي د عدلي او قضایي ارګانونو په څو اقداماتو د خلکو پر وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ورسته لاغې چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له شخړو لاس وانخلي او د سولې لار خپل نه کړي په دغې ډلې به یو لړ بندیزونه ولګوي، من جمله په قطر کې به سیاسي دفتر هم وتړل شي. خو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مشر وایي چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ شته چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خنډ ګرځي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شوراوی د وسلوالو طالبانو د ادرس له منځه وړل او په تورلیس کې د هغوی د مشر د نوم شاملول په افغانستان کې د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. د دغه شورا رئیس د اکبر اغا د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت د سولې د راتګ لپاره پیاوړې اراده نه لري او په حکومت کې ځینې کړۍ د شخصي ګټو لپاره د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي، نو هغه په افغانستان کې د خپلو شخصي مفاداتو نشي تېرېدلی، خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شپږ میاشتې وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له فرصت نه په استفادې د بین الافغاني خبرو ته چمتو سي، خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز رد کړی. افغان ولسمشر ویلي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نه سي نو په قطر کې به د دوی سیاسي دفتر وتړل سي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د سید اکبر اغا دا څرګندونې چې ګوندې ځینې حکومتي کړۍ سوله نه غواړي ردوي او وایي چې سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت یې راتګ ته بشپړ ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل
په حکومت کې داسې څوک نشته چې هغه د سوله شي، د افغانستان د ولس غوښتنه ده. د افغانستان د فرد غوښتنه ده د هغه په وړاندې باندې ودرېږي. باثباته دایمي او پایداره سوله افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د افغانستان د ولسمشر غوښتنه.
که څه هم تر اوسه په ښکاره ډول له سولې سره کوم افغان چارواکي مخالفت نه دی کړی، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر ټینګار کړی چې د سولې په راتګ سره باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په اړه د حکومت اقدامات سست پر مخ ځي او ولس ته شک پیدا کړی. د دغې جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی وایي له حکومته تمه ده چې د سولې چارې ګړندۍ کړي.
دولت مهمته وفاداره چې کومې ژمنې کړي دي په معنی وفا وکړي او د سولې لپاره برنامې خپلې فزیکي ځکه اوس برنامې ډېرې سست دي. د ولسونه یو شک په سترګه باندې ورته ګوري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیریږي، خو د حزب اسلامي غړي وایي چې حکومت د دغه تړون په پلي کېدو کې سست عمل کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال همدې مسلې ته ګوته نیسي او وایي چې افغان حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د لاسلیک شوې موافقې په عملي کېدو کې چټک عمل وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې په دوه لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه پیل شوه. د دغې سرشمیرنې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
شاوخوا 1,03,000 سروې کوونکو په درې شپېته سیمو کې نن چهارشنبه د سرشمیرنې کمپاین پیل کړ. د دغو ډلو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 200,000 پوځي پرسونل هم شته چې نه یوازې د امنیت بلکې د دې څارنه هم کوي چې کورنۍ له ویرې پرته او په ډاډ سره خپل معلومات له سروې کوونکو سره شریک کړي. د پاکستان د سرشمیرنې مشر افسر آصف بجوا ویلي دا بهیر به د مې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. آصف بجوا ویلي چې د پاکستان پوځ به د دې بهیر د لا شفافیت څارنه کوي، خو ویل کېږي د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره دا اندېښنه راپورته کړي چې وایي کېدای سي پوځ دلته د یوه موازي معلومات ټولونکي په توګه عمل وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د آصف بجوا په خبره په دې سروې کې به د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې میشت افغان کډوالو دقیق شمیر هم معلوم کړای سي چې دغه اقدام بیا د بلوچستان ایالت د ملت پالو ګوندونو لخوا تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. بلوڅ مشران بیره لري چې په دې سره کېدای سي بلوڅان په اقلیت کې راسي. ورته بیره په سند ایالت کې هم سیاستوالو راپورته کړی ده. د سند ایالت سترې محکمې د سېشنبه په ورځ په دې اړه هم انتقاد کړی چې د سرشمیرنې په پاڼو کې د معلولو کسانو لپاره ځانګړی ستون یا برخه نه وه او غوښتنه کړې چې دا برخه هم باید پکې ځای شي.
آزادي خبری مجله اوري.
نن په هالند کې انتخابات پیل شول. صدر اعظم مارک روت ګوند ګټ ویلډرز د ګوند په وړاندې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیسته ده. ویلډرز د کمپاین په محل د مسلمانانو پر ضد ډېرې خبرې کړې دي. د هالند انتخاباتو په اړه ملالای بشیر په هالند کې د کارګر ګوند له افغان غړي ګلالای مومن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د مسلمانانو پر ضد د کاندیدانو شعارونه د دوی له ګوند له بریا سره څومره مرسته کولی شي.
انتخاباتینن او د خیرت ویلډرز په اړه به زه ووایم چې د خلکو نظر ته که موږ وګورو نو خلک ورته ډېر خوشبینه نه دي، ځکه چې د دینونو نظر ته د ټکر لمنه وهلې ده او دغه خبره ده چې ډېره نارامي راپارولی شي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې خلک دې خوښ وسي او دته دې رایه وکړي او دې واک ته ورسیږي، خاصه توګه خارجیان چې دلته اوسیږي. ځکه هالند یوه دیموکراته ټولنه لري، دلته هیڅوک اجازه نه لري چې د خپلې عقیدې، ملیت یا مفکورې او یا د ژوندانه د طریقې په مخه د تبعیض سره مخامخ شي. نو دلته خپلواکي ډېر ارزښت لري، د خلکو عقیدې یا مفکورې ته درناوی کوي او بل د بیان ازادي هم ده. نو که چیرې ویلډرز کامیاب شي نو معنا دا چې ډېرې پابندیانې به ولګېږي او دا نو بیا یو خبره ده چې د ټولنې سره سمون نه خوري.
که د ویلډرز ګوند چې لکه موږ تاسو پوهیږو چې د اسلام پر ضد شعارونه ورکړي دا انتخابات وګټي، یعنی احتمالا کوي وګټي، دا به په اروپا کې څومره د حیرانتیا خبره وي او په دغه هیواد کې به د مسلمانانو لپاره دا په څه معنا وي؟
په یو پرمختللي هیواد کې یو سخت دریزه، یو تنګ نظره څوک کامیاب شي لکه خیرت ویلډرز چې دی نو طبعا چې حیرانوونکې خبره ده، ځکه ویلډرز د دینونو نظر ته د ټکر لمنه وهي چې دا نو ډېر یو غیر نورمال خبره ده. او لکه څنګه چې په امریکا کې ډونالد ترامپ کامیاب شو او خلک او ټوله نړۍ ایران کړم، د سی به اروپا هم په دغه خبره باندې حق پک ایران شي، ځکه چې دته یو داسې ټولنه ده چې ټول مساوي او برابر حقوق لري. نو که هیر ویلدرز کامیاب شي نو بیا نو یو توپیری چلن رامنځته کیږي په ټولنه کې.
په حالن کې د انتخاباتو په اړه د کارګر ګوند له غړي ګلالۍ مومن سره مرکه وه. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هالند او ترکیې ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر په هالند کې میشتو ترکانو څخه غوښتي دي چې هغو کاندیدانو ته د رایې نه ورکوي چې له ترکیې سره دوستي نه غواړي. هالند په دې وروستیو کې د ترکیې یو شمېر وزیران له دې منع کړي چې په هغه هېواد کې په ترکیه کې د ټول پښتنې یا ریفرندم لپاره د کمپاین په غونډو کې ګډون وکړي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زرغونې منګل ته مایکروفون سپارم. خیر اغلاست.
له تاسو مننه. او تاسو سړی مشي شنونده های ګرامي سلام و شامتون خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت هم از یافته های کمیسیون خاص مشنوین که بره بررسی از چگونگی حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان موظف شده. از آغاز سرشماری جاری نفوذ در پاکستان هم مشنوین که از نقش بی‌حد مهم بر آینده سیاسی او کشور برخوردار است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان یافته‌های ابتدایی را در مورد چگونگی حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داوود خان امروز ارائه کرد. یک کارمند خیریه استرالیایی که پارسال در کابل اختطاف شده بود آزاد شد. و رسانه دولتی سوریه میگوید در یک بمب‌گذاری انتحاری در یک محکمه در دمشق حداقل 25 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان میگوید که 24 تن به شمول یک جنرال اردو به اتهام غفلت وظیفوی در پیوند به حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بازداشت شدند. جنرال هلال الدین هلال، معاون وزارت دفاع افغانستان و رئیس این هیئت، امروز نتایج یافته های ابتدایی در مورد این رویداد را با خبرنگاران در کابل شریک ساخت.
در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشد، کدام شک و تردیدی در این نداریم که شاید چیزهایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاد، ولی هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که داوری شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
به گفته مقام های افغان، چهارشنبه گذشته در حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل نزدیک به 50 تن کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. داعش ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اشتراک می‌کند. محمد حنیف اتمر دیروز برای اشتراک در این اجلاس کابل را به قصد لندن ترک کرد. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آقای اتمر فردا رسپار مسکو می شود. انتظار می رود مشاور امنیتی ملی افغانستان در جریان سفر به روسیه با وزیر دفاع و برخی دیگر از مقامهای این کشور ملاقات کند. یک کارمند خیریه استرالیایی از چنگ ربایندگان در افغانستان آزاد شده است. یک مقام افغان و حکومت استرالیا رهایی این زن استرالیایی را تایید کردند. این زن که هویتش روشن نشده، پارسال در ماه نوامبر در کابل اختطاف شده بود. ادامه خبرها. پاکستان سرشماری سراسری را امروز آغاز کرد. در نزدیک به 2 دهه این اولین سرشماری است که در میان تدابیر شدید امنیتی در پاکستان برای انداخته می شود. آصف بجوا، رئیس اداره احصایه پاکستان، گفته است که این سرشماری الی 15 ماه می تکمیل خواهد شد. فریدالدین مصطفی معاون اداره نفوذ شماری در شهر کراچی که امروز با خبرگزاری از اسوسییتد پرس صحبت میکرد گفت
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں سامنے آئیں
من از مردم می خواهم که با اخلاص در سرشماری اشتراک کنند تا معلومات و ارقام واقعی در مورد نفوس جمع آوری شود. می خواهیم این ارقام انعکاس دهنده واقعیت ها باشد و این برای سهم دقیق ایالت سنت در بودجه فدرال ضروری است. کارمندان ملکی در جریان سروی خانه به خانه برای جمع آوری معلومات از سوی حدود 200 هزار سرباز همراهی می شوند. پاکستان ششمین کشور پرنفوس جهان به حساب می آید. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی می گوید اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیزم در هلند کاملا دور از حقیقت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن هلند را به فاشیزم متهم کرد که مقام های هلندی دو وزیر حکومت ترکیه را از برگزاری گردهمایی ها در شهر روتردام مانع شدند. رئیس شورای اروپایی در جلسه امروز پارلمان اروپایی گفت
The Netherlands is Europe. And today I want to say that Europe is the Netherlands.
هلند اروپا است و امروز می خواهم بگویم که اروپا هلند است و هلند یک مکان آزادی و دموکراسی است. روتردام شهر است که توسط نازی ها تخریب شده و اکنون یک شاروال دارد که متولد مراکش است. هر کسی که فاشیزم را در روتردام مشاهده می کند از حقیقت کاملا فاصله دارد. دونالد توسک این سخن را در حال میگوید که هلند امروز شاهد انتخابات پارلمانی است و به این انتخابات به عنوان آزمایش احساسات ضد مهاجرین و ملیتگرایی نگریسته می شود. رسانه دولتی سوریه میگوید که در یک بمبگذاری انتحاری در یک محکمه در دمشق پایتخت این کشور حداقل 25 نفر کشته شدند. خبرگزاری سانا گفت یک انتحار کننده مواد انفجاری بر بدنش را امروز در داخل محکمه موسوم به قصر عدالت منفجر ساخت. به گفته این خبرگزاری در این حمله یک تعداد زخمی نیست شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. و شورای امنیتی و دفاعی اوکراین میگوید کیف انتقال اموال و یا ترافیک کارگو را به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به حال تعلیق درآورده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم زرخونه منگل باشید.
با تشکر از شما ستار فروخ. شنونده های گرامی، ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوع را در جریان مجله خبری می شنوید. هیئت موظف برای بررسی حمله اخیر بر 400 بستر کابل از یافته‌هایش سخن می‌گوید.
هیچ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
ولسی جرگه افغانستان در رابطه با تخطیهای اخیر پاکستان اعلامیه اعتراضیه را به آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرد.
این هرگز حقیقت ندارد. رئیس جمهور روی موردی که توافق کرده است به حیث رئیس جمهور پشیمان نشده است.
این بیانات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که ادعایی که گویا رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است را رد کرد. از نگرانی های غصب زمین ها در کشور هم می شنوید.
در 30 ولایت ما 1.3 میلیون جریب زمین غصب داریم. مجموع غاصبین کوچک غاصبین بزرگ 80,000 جریب با 15,831 نفر رسیده.
سرشماری نفوذ در پاکستان که آینده سیاسی آن کشور را متاثر خواهد ساخت جریان دارد.
جو اصل حقایق ہیں ان کی نشاندہی کریں نہ یہ فگرز ایگزیجریٹڈ سائٹ پہ ہونے چاہیے اور نہ ہی یہ کم سائٹ پہ ہونے چاہیے.
هیئت بررسی که حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته هیچ سند وجود نداره که حمله از داخل سازماندهی شده باشه. هلال الدین هلال معین کشف و استخبارات وزارت دفاع افغانستان و رئیس همی هیئت امروز یک نشست خبری در کابل گفت که 24 نفر به شمول یک جنرال به دلیل غفلت وظیفوی در رابطه با این رویداد بازداشت شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر. هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید هیچ سند وجود ندارد که با حمله کننده ها از داخل همکاری شده باشد. هلال الدین هلال موین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس این هیئت هنگام ارائه این معلومات گفت:
بدون شک از پزشکانی که در اینجا در شفاخانه در تشکیلات و ساختار اینجا وجود داره در جمله مهاجمین نیستند. ایرا برتان با وضاحت میگیم، با قاطعیت، در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشه، کدام شک و تردیدی دی نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاید، ولی هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
با گفته آقای هلال، تحقیقات آنان نشان می‌دهد که در این رویداد 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وی همچنان گفت آنان به شواهد دست یافتند که ممکن آنها را به سرنخ‌های برساند، اما اعلام نتیجه نهایی را پیش از وقت می‌داند. بر اساس معلومات هیئت بررسی کننده، در نتیجه غفلت وظیفه‌ای حمله بر این شفاخانه صورت گرفته و موتری که در آنجا حمله را انجام داده با نمبر پلیت جعلی داخل شفاخانه شده است. با گفته آنان، فردی که موتر را اجازه ورود به شفاخانه داده شناسایی و بازداشت شده است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که برخی اعضای شورای ملی نیز مقامات بلند رتبه دولتی را به غفلت وظیفه‌ای متهم ساخته و خواهان سلب صلاحیت آنان شدند. آنان هفته گذشته گفتند که این حمله پیش از پیش پلان شده و ارگان‌های کشفی امنیتی به خاطر جلوگیری آن بی‌پروایی کردند. از سوی همشماری از کارشناسان نظامی می‌گویند بررسی چنین رویداد بزرگ در مدت اندک بسنده نیست و باید در زمینه تحقیقات بیشتر صورت گیرد. باریارز، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
فکر می شود از یک هیئت از نزدیک تمام موضوعات، البته موضوعاتی که دایر توضیح کردن و بررسی کردن و توضیح کردن تا جایی باید درست باشد و با آن هم تحقیقات لازم در اینطور مدت کوتاه در یک موضوع نهایت پیچیده امکان دارد که بسنده نباشد.
با گفته ای آقای آرزبان که رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان پیچیده است، باید در تحقیقات آن بی‌توجهی نشود.
ای در حال شنونده عزیز که تحقیقات در مورد حمله اخیر بر شفاخانه 400 بستر همچنان ادامه داره و لحظات پیش شنیدین که هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته که به شواهد دست یافتن که ممکن اونا را به سرنخ‌های برسانه، اما اعلان نتیجه نهایی را پیش از وقت خواند. در این حال رئیس کمیسیون کمیته امنیتی و دفاعی مشران و جرگی افغانستان گفته که حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به گونه دقیق مورد تحقیق قرار نگرفته. هاشم ملک‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که پرسش های وجود دارند که باید مقامات جواب اونا را بدن. به گفتی آقای الکوزه، ای کمیته از روی درستیز افغانستان و مسئول امنیتی شفاخانه سردار محمد داوود خان خواسته که روز شنبه با مجلس مشران و جرگه حضور بیافن و به سوالهای سناتورا جواب بدن. آقای الکوزه بدون راه اسناد و شواهد گفته که در حمله شفاخانه سردار محمد داوود خان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته.
موږ مطلقاً د دې د خبرو د وجودي وای د په داخل کې د 400 بستر تر څو
کاملا این را رد میکنیم که گفته شده مهاجمان از داخل شفاخانه نیستند و با آنها از داخل کمک نشده است. با مهاجمان همکاری شده و بدون همکاری از شفاخانه هیچ کسی نمیتواند و داخل شفاخانه برود. تحقیقاتی که صورت گرفته ناقص است. اگر آنها از داخل شفاخانه نمی آمدند و همکاری نمی شدند، از کدام دروازه آمدند؟
آقای الکوزه در حالی مسئله را ابراز داشته که هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان چنانچه پیشتر شنیدین گفته که هیچ سند وجود نداره که این حمله از داخل سازماندهی شده باشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان گفته هر کسی که در بخش‌های حقوقی وزارت عدلیه در کار خود کوتاهی کنه از وظیفه سبکدوش میشه. آقای غنی امروز در پایان سمینار عالی قضایی ستر محکمه تاکید کرد که در ارگان‌های عدلی و قضایی اصلاحات صورت گرفته، اما تاکید کرد که با تأخیر روبرو شدن فیصله‌های محاکم از سوی پلیس و ادارات حقوقی قابل قبول نیست. رئیس جمهور غنی به وزارت عدلیه وظیفه داد تا در مدت 4 ماه جدول کاری خود ترتیب و به ریاست جمهوری بسپاره. نورالله شایان جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی میگوید برای ثبات اقتصادی، امنیتی، صلح و تطبیق موارد دیگر نیاز به تقویت نظام عدلی و قضایی است. آقای غنی که روز چهارشنبه در پایان سمینار عالی قضای استر محکمه اشتراک کرده بود گفت که برای تقویه نظام عدلی و قضایی گام‌های برداشته شده و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا استقلال این نهادها را صدمه بزند. وی گفت که در زمینه عملی کردن فیصله محاکم تأخیر از سوی ادارات حقوقی وزارت عدلیه یا پلیس قابل قبول نیست.
از وزارت عدلیه تا ارتباطات دیگه من می‌خوام که جدولای واضح 4 ماه بر ما پیش و هر فردی که کوتاهی کرده باشه دیگر در دستگاه عدلی و قضایی ما جایی نداره و بخشایی که در وزارت عدلیه در بخش حقوق جناب وزیر صاحب کوتاهی کردن از کار دور میشه و اصلاحات بنیادین امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و این قابل قبول ما نیست.
آقای غنی بار دیگر تعهدش را تازه کرد که استقلال ادارات قضایی و سارانوالی را حفظ میکند و به کس اجازه مداخله در کارهای این نهادها را نخواهد داد. این سمینار 4 روزه که در کابل برگزار شده بود، قاضیان سراسر کشور در آن اشتراک داشتند. بر اساس معلومات قاضیان در این سمینار به آنان معلومات در مسائل جزایی، حالت مدنی، مقررات تجارتی و معلومات جدید در امر مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر داده شد. از سوی هم سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت که استر محکمه مقررات جدید را برای حاکمیت قانون آماده کرده و تلاش می شود مشکلات موجود در این بخش رفع شود.
استر محکمه او کولا شد لوت سلور میشتینی زیاد
وای میگید استر محکمه توانست پس از تلاش های زیاد یک مجموعه از مقرره ها طرز العمل های مسلکی را که کمک کننده قاضیان و محاکم است و اداره را به سوی قانونمندی سوق میدهد تنظیم کرده است و امروز در این سمینار تصویب شد. آقای حلیم میگوید که برنامه اصلاحاتی برای کاغذ نخواهد ماند بلکه به گفته وی عملی میشود. رئیس جمهور و رئیس استر محکمه در حال بر سرعت بخشیدن کارها، شفافیت و حاکمیت قانون تاکید دارند که کارشناسان و برخی اعضای شورای ملی میگویند که اقدامات بدی ارگان‌های عدلی و قضایی مردم را بی‌باور کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز در لندن گفتگوهای مهم بین مقامات ارشد افغان و پاکستانی و برطانوی صورت می گیره. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و مشاور پالیسی خارجی صدر اعظم پاکستان در لندن هستند و امروز در مورد وضعیت منطقه و تنش‌های اخیر بین کابل و اسلام آباد صحبت می کنند. در بخش از این نشست امنیتی 3 جانبه روی چیزی که حکومت افغانستان تخلف‌های سرحدی از سوی پاکستان می خونه بحث می شه و همچنان در مورد تخطی‌هایی که از سوی پاکستان صورت گرفته بحث‌های صورت می گیره. در این حال شنونده عزیز ولسی جرگی افغانستان در رابطه با همین تخطی‌های اخیر پاکستان امروز اعلامیه اعتراضی خود با آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرد. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروزشان گفتند که پاکستان همیشه در داخل خاک خود با مخالفین مسلح حکومت افغانستان جا داده، اونا را آموزش میده، تمویل میکنه و به خاطر کشتن افغانها به افغانستان میفرستن. اعضای ولسی جرگه با نشر اعلامیه از ملل متحد خواستند که دیگه با پاکستان اجازه نده که به این کاروایی های خود در مقابل افغانها ادامه بده. فرشته ندا و تفصیل موضوع.
پس از شکایت شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با تخطی‌های اخیر پاکستان با سازمان ملل، این بار ولسی جرگه نیز اعلامیه اعتراضی علیه خلافکاری‌های پاکستان به این سازمان صادر کرد. اعضای این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند پاکستان همواره مخالفین مسلح را در خاکش آموزش و تمویل کرده و آنان را جهت ایجاد دهشت به افغانستان می‌فرستند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت شورای امنیت سازمان ملل باید بالای پاکستان فشار وارد نماید تا از چنین اعمال دست بردارد. در بخشی از اعلامیه که توسط سالی محمد سلجوقی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
تأمین پایگاه‌های حفاظت شده در داخل خاک پاکستان دلایل روشن
از مداخله اوریان و حمایت کشور پاکستان از تروریسم و دهشت افکنی است. رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می نماید. از طریق داوری منصفانه پاکستان را تحت فشار قرار داده و دستگاه استخباراتی آن کشور را از مداخله و تحریک هراس افکنی بر افغانستان برحذر دارد.
پلیس جرگه افغانستان در حال برزد پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند که شورای امنیت ملی افغانستان نیز چند روز قبل شکایت نامه ای را به این سازمان فرستاده است. مسئولان امنیتی افغانستان میگویند تمام حملات انتحاری و انفجاری که در افغانستان صورت میگیرد و ده ها افغان در آن کشته میشوند، عاملین آن به کمک پاکستان به این کشور فرستاده میشوند.
گزارش بود از بیانات اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد تخطی های پاکستان. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، یک نشست امنیتی بین افغانستان، پاکستان و برتانیا امروز در لندن صورت میگیره. در بخش از این نشست امنیتی سه جانبه روی چیزی که حکومت افغانستان تخلف های مرزی از سوی پاکستان میخونه بحث های جدی میشه. همکارم جکفر احمدی جزئیات بیشتر در مورد این جلسه را دارند.
انتظار می رود در بخشی از نشست امنیتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی آنچه حکومت افغانستان تخلف‌های مرزی از سوی پاکستان می خواند بحث شود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. آقای غرزنگ دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دوران، تخطی‌های امنیتی پاکستان در امتداد مرز دوران نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و ضمناً در رابطه با مسائل مربوط به مبارزه با دهشت افکنی و تروریسم در این نشست سه جانبه بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای غرزنگ، این نشست امنیتی سه جانبه که یکی از اهدافش بررسی وضعیت امنیتی منطقه هم است، امروز در لندن برگزار می شود. پس از حمله مرگبار در ایالت سند پاکستان، لویدرستیز اردوی این کشور در 16 فوریه دستور داد که تمامی راه‌های مرزی میان کشورش و افغانستان بسته شود. بر اساس گزارش‌ها، حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان انجام داده است. پاکستان راه‌های مرزی ترخم و اسپین بولدک را حدود یک هفته پیش فقط برای 2 روز گشود تا افراد گیرمانده در 2 سوی مرز عبور کنند. در ادامه تنش‌های سیاسی افغانستان و پاکستان، خبر شکایت حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه حمله‌های راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ 18 اوت منتشر شد. 2 روز بعد، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان گفت اردوی پاکستان در جریان 2 ماه تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. محمود سیخل افزود که پاکستان بیش از 1300 بار به آتشباری بالای مناطق سرحدی این کشور دست زده است. آقای سیخل پاکستان را به عدم همکاری صادقانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم نیز متهم کرد. اما نبیل منیر، معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، اتهام‌های وارد شده بر کشورش را بی اساس خواند. مشخص نیست که برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تا چه حد در جهت حل این تنش‌ها کمک می‌کند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به دعوت رسمی حکومت بریتانیا برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر 1 روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. در این سفر آقای اتمر را حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، همراهی می کند. در این نشست مارک لایل گرانت، مشاور امنیت ملی صدر اعظم بریتانیا، و سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، نیز اشتراک می کنند.
نحمد الله علی من.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марجای بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:54 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. روند سرشماری در پاکستان که ششمین کشور پرنفوذ جهان است امروز آغاز شد و با شدت ادامه دارد. در نزدیک به 2 دهه اولین سرشماری است که در پاکستان را اندازی می شود. مقامات پاکستانی گفتند برای اولین بار مهاجرین افغان که در این کشور زندگی می کنند هم شامل این سرشماری خواهد شدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در نزدیک به 2 دهه اولین روند سرشماری پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. حدود 118 هزار سروی کننده این سرشماری را در 63 منطقه پاکستان آغاز کردند. برای تامین امنیت در جریان این سرشماری 200 هزار نیروی پاکستانی گماشته شده است. آصف بجوا رئیس اداره احصایی پاکستان میگوید این سرشماری تا 15 ماه می سال جاری تکمیل خواهد شد. به گفته آقای بجوا، اردوی پاکستان شفافیت این سرشماری را نظارت خواهد کرد، اما این اقدام باعث نگرانی سازمان ملل شده که گفته ممکن اردوی پاکستان معلومات موازی را در این سرشماری جمع‌آوری کند. رئیس اداره احصایی پاکستان همچنان گفته که برای نخستین بار مهاجرین افغان که در این کشور زندگی می‌کنند نیز شامل این سرشماری خواهند شد. آصف بجوا هدف این اقدام را دانستن تعداد دقیق مهاجرین افغان در کشورش خوانده است، اما این اقدام با انتقاد شدید احزاب نشنالیست ایالت بلوچستان روبرو شده است. نگرانی ها وجود دارد که ممکن پس از این سرشماری بلوچ های پاکستان در جمع اقلیت های این کشور شامل شوند. این نگرانی را سیاستمداران در ایالت سند پاکستان نیز مطرح کردند. اصرار محکمه سند روز سه‌شنبه انتقاد کرد که در برگه های سرشماری برای معلولین باید یک ستون خاص گنجانیده شود. وزارت اطلاعات پاکستان هفته پیش اعلام کرد که سرشماری افراد معلول جداگانه صورت خواهد گرفت. فریدالدین مصطفی، معاون کمیشنر در یکی از مراکز سرشماری شهر کراچی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است:
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مهم میں حصہ لیں، سامنے آئیں۔
از همه مردم می خواهم تا از صمیم قلب در این روند سهم بگیرند تا بتوانیم در مورد ملت خود معلومات دقیق را به دست بیاوریم و اطمینان می دهم که معلومات و ارقام دقیق را انعکاس خواهیم داد.
در این سرشماری برای اولین بار ایزک های پاکستان نیز شامل خواهند شد. کرسی های پارلمان مرکزی پاکستان بر اساس نفوذ در هر ایالت این کشور اختصاص داده می شود و این سرشماری خانواده های سیاسی و قدرتمند را نگران ساخته که ممکن نفوذ سیاسی خود را از دست بدن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در آستانه ششمین سالگرد آغاز اولین اعتراضات بر ضد رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، اتحادیه اروپا پلان را در مورد حمایت از بازسازی کشور جنگ زده سوریه اعلان کرده. اتحادیه اروپا در حال حاضر بزرگترین کمک کننده به سوریه است و در بخش‌های بشری، انکشافی و اقتصادی میلیاردها دلار به سوریه رسانده. سید سمی عباس تفصیل دارد.
مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی روز چهارشنبه از یک پلان پرده برداشت که در آن پیشنهادات برای بازسازی سوریه از پاک کردن ماین‌ها گرفته تا برگزاری انتخابات شامل می‌باشد. موگرینی که پیش از کنفرانس 5 اپریل در مورد سوریه در بروکسل صحبت می‌کرد، اظهار داشت امیدوار است که مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان همراه با تلاش‌های اتحادیه اروپا زمینه را برای گفتگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر سوریه در بنای سازمان ملل متحد در ژنو مساعد بسازد. موگرینی در بنای پارلمان اروپا در استراسبورگ به خبرنگاران اظهار داشت بسیار زمانهایی بودند که جامعه جهانی برای حل مشکلات بعد از جنگ آمادگی نداشت، ولی این بار تلاش می شود که آنها آماده باشند. موگرینی گفت وقتی که برنامه واقعی سیاسی برای انتقال قدرت از رژیم بشار الاسد آغاز شود، اتحادیه اروپا آماده است که فوراً داخل اقدام شود. اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده در سوریه می باشد و از سال 2011 به این سو 10 میلیارد دلار کمک های بشری، انکشافی و اقتصادی به سوریه رسانده است، اما در مصارف نظامی نقشی ندارد. در پلان نشر شده گفته شده است اتحادیه اروپا که 28 عضو دارد می تواند در تامین خدمات ابتدایی مانند بازسازی شبکه های آب، صحت و تعلیم هم کمک کند. اما مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان روز گذشته بدون حضور نمایندگان اپوزیسیون آغاز شد که کدام امید در مورد پیشرفت به جا نگذاشت.
با این گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.